گرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او د دوو بجو خبرونه کې تاسو کوربه يم. تر دریو بجو پورې په دې خبرونه کې تاسو بلا بل رپورټونه اوریدل شئ. په دوه منیمای کې درته د مشال ترانه لاندې بس په تکراری توګه وړاندې کوو. د خبرونو ویان شاهین بنیر سره په سټوډیو کې دی. مایک هغه ته سپارم چې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه دا خیبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د جماعتونو مولا امامانو ته د میاشتې په سر د 10000 روپو وظیفه ورکولو پیل کړی دی. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په دخل کې د پولي هغه خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، او په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخستو په اړه د یوې غونډې تابع کړې ده. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د جماعتونو مولا امامانو ته د میاشتې په سر د 10000 روپو وظیفه ورکولو پیل کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر ضیا الله بنگش پرون مشالې ډته وویل چې د مارچ په 21مه د کوټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 600 خطیبانو ته د وظیفه ورکولو چارې بشپړې کړې.
هر 3 مهینه بعد ہوتا 30000 روپے رسیو کم چاوا دا ریجسٹریشن چھوے دے میک مو اوقاف سرا نوغی پھول تا دا پیسے حکومت طرف تا ملوی دا نے سیرا بدا یو سلوشن بیا بدنی دا کنٹینیو پروسس دے.
زنو حکومت مخالف گوندونو پر دے پروگرام نیو کی کڑی وای چ حکومت د مولا امامانو د مالی مرستو پترس کی سیاسی گٹھے پور تکول غواڑی. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په دخل کې د پولي هغه خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو نن مشال لیډو ته وویل چې دا برید سهار په یو امنیتي پوسټه ترسره شوی او د پاکستان امنیتي ځواکونو هم ځوابي ډزې کړې دي. چارواکي زیاتوي جوبل شوي سرتیري د بنو پوځي روغتون ته منتقل کړي دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان په دوسلي کې د مارچ په 23مه د امنیتي ځواکونو په پوسټ د برید او یو امنیتی سرتیری د وجلو ادا کړی دا. چارواکو لپاره دی اړه سند ویلې. اروپای ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه ژوره خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. اروپایي اتحادیې پرون په خبر پاڼه کې له طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان جنہ خزې الکان او سړی خوینځو ته ستانه شي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې بعد مارچ په 23مه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ تړل شوي ټول خوینځي پرانیزي، خو پرونې د دغه خوینځو تړل بیا وغځول. په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخستو په اړه نن د یوې غونډې تابع کړې ده. دا وروستو لاغې ده چې امریکا وویل د روسیې د ځواکونو څخه ځینې په جنگي جرمونو کې ککړ پاتې شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې ورته په لاس ورغلي معلوماتو پر اساس اعلان کوي چې د روسي ځواکونو غړیو په یوکرین کې جنگي جرمونه کړي دي. بلینکن دا بیان د ولسمشر جو بایدن سره په شریکه اروپا ته د سفر پر مهال جاری کړی دی. ولسمشر بایدن پرون برسلس ته رسیدلی، چرته چې به نن د ناټو په غیر معمولی غونډه کې شریکیږي. سپینې ماڼۍ ویلي دي له دغه فورم څخه به په روسیې د نورو بندیزونو اعلان هم کوي. نن د پاکستان او استرالیا ترمنځ د درېمې او وروستۍ کرکټ ټیسټ لوبې څلورم ورځ ده. دا لوبه د مارچ په 20مه په لاهور کې پیل شوې ده. تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې دوه 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبې مساوي پای ته رسیدلې وې. استرالیا او پاکستان به د ټیسټ لوبو تر ختمېدو وروسته درې یو ورځنۍ یا 50 ورځې او یوه 40 ورځې لوبه کوي. دا تر کال 1999 وروسته لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په سفر ده. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بونیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ریپورټونو لرو، په لومړۍ نیمای کې او په دویمه نیمای کې به د مشال ترڼا لاندې بحث اوریدل شي. د سر ریپورت د خیبر پښتونخوا حکومت په ګرد صوبه کې د جماعتونو مولای مامانو ته د میاشتنیو وظیفو ورکول پیل کړی دی. د کوهاټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر او په صوبایي سملی کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی زیاوله بنګشوي چې روانه اونۍ په دې ضلع کې شپږ سوه خطیبانو ته وظیفې ورکړې دي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ پر دې پروګرام نیوکې کوي او وایي چې حکومت د مولای امامانو د مالی مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سیمې ځینې دینی عالمان بیا د حکومت لخوا د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقلو بنیادونو وشي. تفصیل د هارون بچان او
د کوارد ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ډی ډیک مشر او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیا الله بنګش د مارچ پر درویشتمه مشال ریډیو ته وویل حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هغو ملای امامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د لسو زرو روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د مارچ پر یوویشتمه د کوارد د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږو سو خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې.
هر جماعت کم علماء کرام تھا 10,000 روپئے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 منتھس والا تقریباً 30,000 روپئے چیکنا کوہاٹ کے 600 کسانوں تک مدد چیکنا ویر کو بھائی ہینڈ آئی تھا ویر کو اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپئے رسیو کم چاوا رجسٹریشن شوے دے محکمہ اوقاف سرا واغی تو دا پیسے حکومت طرف تھا ملے بھی کمنس کے اور کے چونکہ کورونا حالات کلر ان کے آٹھ کے حکومت فنڈنگ وننگ مسئلے جڑے شوئے د دې بجټ کې به دا شی دوباره اناونس شو دا نه زیاره به دا یو زلو شی به باندې دا کنټینیو پروسس دی.
پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې د مارچ پر 28مه په یو رپورٹ کې ویلي د خیبر پښتونخوا حکومت د جماعتونو پر ملای امامانو د میاشتنیو اعزازیو ویشلو لپاره د روان مالی کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپۍ بیل کړي دي. د رپورٹ تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبه کې د میشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. په رپورٹ کې همداراز راغلی حکومت تر دې د ما پر 2,613 ملای امامانو او د پام وړ شمیر اقلیتي مشرانو د 80 میلیونه روپو په اندازه مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملای امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیزه کړې چې له یوې خوا د مارچ پر 1.5 د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیتي ټاکنې کیږي، نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. همدې موضوع ته په اشاره په پیښور کې د جامعه اشرفیه محتمم مولانا ارشد علی قریشی د مارچ پر 28مه مشال لري ته وویل د ملای امامانو لپاره د حکومتي اعزازیو خبره تر ډیره نمایشي او سیاسي ده.
عبادتګاوونه چې څومره دي جماعتونه دي یا مدارس دي نو د دې سرپرستی کول یا دې عبادتګاوونو سره وابسته چې کوم خلک وي نو د هغې د ضرورتو خیال ساتل دا خو د ریاست ذمہ داری ده. کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وي نو بیا خو ډیره بهتره ده. او کچره نه اسی او سیاسي هغه وي د مذهب نوم بدې استعمالې او د دې پسند مونږ بیا په هغه باندې کوي دي. زما خل اکثر خلکو دا ریفیوز کړي هم دي چې یو سیاسي تور باندې اخباراتو کې او په میډیا کې وینا راشي دادا جی حکومت خپل کارندگانو په ذریعه سره جماعتونو چې کوم ائمه دي نو دا هغه نمونه لیکلي دي لیکن هغه نفس بیا څه پته نه ده لګیدلی.
د ملکن ډویژن لپاره د وفاق المدارس العربیه کوارډینیټر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا مهمانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي، خو دوی هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه دی اعلان کړو، بیا یې په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاؤنټونو هم کلو کړل، خو تر اوسه پورې په هغې باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه و شوی. اوس دیو اعلان کړی دی، نو په داسې موقع باندې دا اعلان یقینا دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې بایي آیا دا ته د سیاسي رشوت په تور باندې استعمالی دا پیسې دا خو ته مخکې هم ورکولی شوې. خو بهرحال اوس هم کو کې نوخه خبره ده، بعض علما به دي سي چې هغه حقیقتا ضرورت مند دي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملای امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهمه موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اغستل پکارو، ځکه چې د سرکار د طرف نه وخت چی پیسا اوزی ظاهره خبره ده که دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسي مقصد د پاره استعمالول غواړي. دا دینی مرکزونه د سیاست د پاره استعمالیږي په کاردار چې دا غي مخنیوي وشي. دا جمعهتون خو د سرکار ملکیت نه لري، دا خو د اولس ملکیت دی، یعنی اولس مکه ور کړی دی، اولس جمعهتونه جوړ کړی دی، اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخواه یا د امام د اړې. نو عوامي نېشنل پارټي دا غني چې داسې قسم لا جذباتی سیاسي منصوبه د خزانه د پیسې زیاده.
د کوارد ډی ډک چیرمن او د خبر پختونخوا په اسمبلی کې له همدې سیمې د تحریک انصاف غړي ضیاء الله بنگش له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مولا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنۍ وظیفو پر پروګرام د اپوزیشن نیوکې رد کړې. د وویل د سیاست هدف یې د خلکو په تیره د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. په نوی وخت کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې خی له جمعیت علما اسلام فیډل سره اړه لرونکو ملا امامانو وار لمخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. دې ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپه کولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوس مهال د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. دا مشال رادیو ده. د خیبر پختونخوا په تل سوزلو کې د مارچ په 13مه بلدیاتي انتخابات کې دون کې دي چې پکې د ملاکند ډیویژن و ځلې هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو څه تمې لري، په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا راپور را لېږلې ده.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارد په کچه درې جنرال کونسلران د ښځو، مزدورانو، ظلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکنډ ډیویژن تحصیل بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باز تنان وایي
زمانو په ځل خالق ته
څه کار کوي؟
زه کار کوم.
او ته کوم ځای یې؟
د څنګه وټه زمونږ لا هیڅ څوک کار نه کوي، بس باز د خان سره ها جنگ کوي. زه وخت په غوړو غاډیر کوي کار نه موږ ډیر کوي.
عمران خان جمرزي پټ کیس جو مالې بسر جی خدای دې رښه رور یم کنه او لکه 24 غنټه دا روټ بلاک نو موږ چیرې دا جنازګه د لاسړي جا درشي ول دنې ګل دا روټ بنې نو رښ ډیر سی واشه درشته لاس موږ مزدوري نشو کوله موږ دا وای چیرې دا جنازګه روټ دی ونوي شي.
شادری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل دی دین انتخاباتو کې هم سخاص ترخیتی کارونه نو شوي، ځکه د پکې اوس حصہ نه داغسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نو ورکوي.
نو به دا بل دی تی الیکشن چې کوم دی ماته ماشي او کېل خاريږي او ځکه چې په دې ملک چې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانې سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې چې کوم دی تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دی د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل، د صفایي څخه حل.
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمه همیش کومار وای چې دوی خو عام وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي او دوی دغه تمه لري چې د اقلیتو مسلې به مقامي نماینده حل کوي.
د ماینارټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده، ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي خپل مسله ورته ویلې شي. بل دا خبر ده چې ماینارټي کینډیډیټ د ماینارټي مسلو نه به خبرې جي. نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوپه کې د اقلیتو ووټو می خو درې
بسواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي. دې ترڅنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په اسلام آباد کې لتی رو دوه ورځې راځي روانه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اتسلويختمه غونډه پرون پایته ورسیده. د غونډې موضوع د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول و چې د 500 اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د یو شمیر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازو هم د مبصرینو په حیث ګډون پکې کړو. پرون د دې غونډې په پای کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان عمومی منشی حسین ابراهیم طه او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ګډی خبری غونډې ته په وینا کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د مرستو پر ټینګار هم خبرې وکړې. په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د غونډې سرته رسېدو نه پس د پاکستان بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی او او آی سی سیکرټری حسین ابراهیم طه ګډه خبري غونډه وکړه. په دې مهال د او آی سی سیکرټری ابراهیم طه وویل چې د افغانستان د استازي تر ټاکنې وروسته هغه د افغانستان سفر کړی او فنډ جوړ کړی شوی دی. دا هم وویل چې د نایجیریا له اړخه د افغانستان د بشري مرستو دپاره $1 million فنډ ترلاسه شوی دی. دریمیشت مخکې مونږه دا فیصله وکړه چې د افغانستان دپاره په خصوصي توګه یو سفیر وټکو او هغه ټکنې نن ګټورې دي، ځکه چې مونږه په افغانستان کې د هغه سفیر ترخوا لاندې د افغان اولس لپاره یو فنډ جوړ کړی دی او د دغه فنډ دپاره تر اوسه پورې د نایجیریا نه $1 million مرستې ترلاسه شوې دي او زه باور لرم چې په دغه شان نورې مرستې بازر ترلاسه شي. خبری غونډې ته د پاکستان د بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې په کشمیر او فلسطین کې د بشري حقوقو سپکاوی کیږي او په دې اړه به اسلامي هیوادونه غږ پورته کوي. د کشمیر په اړه په خصوصي توګه شاه محمود قریشی سره داسې وویل، مونږ په ګډه یوه منصوبه جوړه کړې ده چې بیلابیل ممبر هیوادونه به وخت نا وخت غونډه کوي او د کشمیر په ستونزې به بحثونه کوي او مونږ د کشمیر په اړه یو خصوصي سفیر ټاکنو سره یو آزاد بشري حقوقو کمیسون هم جوړولو منصوبه ده. د یادونې وړ دی چې او آی سی د مسلمان هیوادونو هغه سازمان دی چې په کال 1989 کې په دې بنیاد جوړ شو چې دا به په نړۍ کې د مسلمان هیوادونو ستونزې ختمولو کې هلې ځلې کوي. د او آی سی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې 800 استازو ګډون کړی وو چې پکې د سیاست، امنیت، بشري ستونزو، ټولنیزو حالاتو، اسلاموفوبیا، ترهګرۍ په شمول پر یو شمېر معاملو شاوخوا یو سل شل قراردادونه منظور کړل شوی دی. په بل اړخ څېړونکو وایي چې او آی سی هغه کردار په مجموعي توګه پوره کړی نه دی چې په کم ډول د اسلامي هیوادونو ستونزې په ګډه ورکول پکار دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو نه ماسپخینه خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دوه منی مایک دته د مشال ترنه لاندې باس روان دي. اوس یو بل رپورت. په افغانستان کې د انجونو د منځنوي عالی خوانځیو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه واسي ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو لغ برګون سره مخامخ شوي، بلکې یو شمیر طالب پلو هم پرې برګون خولې ده. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ټول ښوونځي پرانیزي، خو پرون یې د دغو ښوونځیو تړل بیا وغځول. د طالبانو د تعلیم وزارت ویلي چې دا ښوونځي به هله پرانیستل کېږي چې له اسلامي قانون سره سم پلان ورته جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتونو شور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټول جنو او هلوکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروری دی. چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پرېکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پرېکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. ده هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځورونکی و، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسي. زرګونه ځوانانو د همدې هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
اسمات ساروان هلته په خوست کې تېره ورځ د زده کوونکو د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت په ملي سټیډیم کې غونډه جوړه شوه. د غونډې ګډونوالو د پوهنې له چارواکو غوښتنه وکړه چې سږنی ښوونیز کال کې دی د کتابونو مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هواره کړي. په خوست کې څه د پاسه 1500 ښوونځي موجود دي چې 3 اتیا ښوونځي د نجونو دي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل له خوست په دې رپورټ کې راکوي.
زدکون کی او خون کی وای تیر خوانیس کال کی درسی بهیر د کورونا ناروغی او ورپسې د سیاسي بدلون لقبله د ځان او خان سره مخامخ شو. خودوی هیله وکړه چې سا کال به د دوی د درسی بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې نشي. زدکون کی او خون کی د پهن ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې په خوانځیو کې د کتابونو او مسلکي خون کو د کمښت ستونزه هوار کړي. د غرغخ لسید د لسم ټولګي زدکون کی نعیم دریز د نوی خوانیس کال د پیلېدو په مناسبت د جوړې شوې غونډه پسنده کې مشال راوړی ته وویل
تیر کال کنه زمونږ زکړیز ماحول ډیر کرونا وځ په لو سیاسي تحولات رامنځته شول. مونږ کوم ډول په کار هغه ډول زکړې مونږ تر سره نه کړې. سږ کال مو دغه خیله ده چې مونږ خپل زکړې په سمه توګه تر سره کړو، له ښوونځیو فارغ او خپل زکړې تر پوهنتونونو پورې ورسوو چې د ټولنې د خدمت جوګا شو.
د نور اقراض خصوصي لسیز د کوونکی محمد الله بیا غوښتنه کوي چې د کتابونو او نور ښوونځیو توکو کمال ته پاملرنه وشي.
د مارب د رئیس څخه مو دا غوښتنه ده چې زمونږ د لیسو زده کوونکو ته ډیره توجه وکړي. هغه که د کتابونو په برخه کې ده، هغه که د استادانو په برخه کې ده، نو دوی باید ورته ډیره پاملرنه وکړي. لکه څرنګه چې یو زده کوونکی دی ډیر دی لایق وي او ډیر دی تکړه وي، او کچېرې دی کتاب نو ونه لري نو دوی نشي کولای چې خپل درسونه په منظم ډول په مخ بوزي.
په تیر ښوونیز کال کې یوه مهمه ستونزه د تشکیل د کموالي له امله د ښوونکو کمښت و. د الفتح لیسې ښوونکي شفیع الله حلیم وویل په حکومتي ښوونځیو کې لومړی د کتابونو کمښت موجود دی او دویم په کافي اندازه مسلکي ښوونکي نه لري.
لومړی ستونزه دا ده چې د کتابونو نشتون دی. په اکثریت دولتي لیسو کې مونږ زده کوونکي د دغې ستونزې سره مخامخ دي. دویم د مسلکي ښوونکو نشتون دی، او همدارنګه لکه تیر کال هم تاسو ولیدل ډیری لیسې د ښوونکو د نشتون له وجې وتړل شي. سږ کال هم د اسلامي امارت له حکومت نه هیله دا ده چې یا هم تشکیل راکړي او یا هم کارددي ښوونکو ته قرارداد ورکړي تر څو د زده کوونکو وخت نه وي ضایع شوی.
که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه به د ټولو هلکانو او نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي، خو باختر دولتي اژانس د چهارشنبه په ورځ خبرتیا خپره کړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو درسي بهیر تر امر ثانی پورې ځنډیدلی دی. په دې اړه د خوست د پوهنې رئیس مولوي سید وسیم حقانی وویل
خالي دومره یو چې مونږ د وزارت هغه هدایت ته منتظر یو، او ان شاء الله دا شروع کیږي. زړټلو خیاند ته ورونو ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله تاسو دا تعلیمونه به نیمګړی نه پته کیږي چې د دې دینه بیا زیات خکېږي ان شاء الله.
د خوست پهنه چارواکو نه ویل چې سکهال به څومره هلکان او نجونی خوانځي کې شامل شي. یاد دی وی په خوست کې ټول 318 پته حکومتي خوانځي او 115 خصوصي خوانځي دي چې له دې جمله 3 اتیا دین جنو خوانځي دي. د حکومتي خوانځي د زکونکو ټول شمیر 2,80,000 دی چې 90,000 تنه نجونی دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
نن د ټی بی نړیواله ورځ د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مخه د دې رنز له کبله هر کال په نړۍ کې په میلیونونو خلک متاثره کیږي چې یو شمېر ترمري. په پاکستان کې د یو حکومتي سروې تر مخه په دې واد کې په 2006 کال کې سکم شپږ لکه خلک له دې رنزا غیزمن شوي ول او شپږ سلویغ زره ترې مړه شوي هم. ډاکټران وایي په دې هیواد کې خلک پر وخت د دې رنز تشخیص نه کوي او که تشخیص یې وکړي نو بیا علاج نه پوره کوي او په نیمایي کې پرېږدي، نو ځکه په پاکستان کې دا رنز زیاتیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
نن د مارچ په 23 په ټوله نړۍ کې د ټی بی یا نری رنز نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د دې رنز په اړه په خلکو کې پوهاوی خور شي او خلک د دې رنز نه ځان وژغوري. د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه د یوې اندازې مطابق په کال 2006 کې په ټوله نړۍ کې 10 میلیون خلکو ته د ټی بی رنز لګېدلې او دارنګ ترې 1.5 میلیون خلک مړه شوي، چې پکې 15.6 میلیون سړي، 3.3 میلیون او 1.1 میلیون ماشومان شامل دي. بل پلو په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت د پوهاوي لپاره په بیلابیلو ښارونو کې دستوري او سیمینارونه تابع شوي او د ټی بی یا نری رنز ټامي پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغه 8 ملکونو کې په 5م نمبر دی چرته چې د ټی بی ناروغي زیاته ده. په دې ملکونو کې په اول نمبر هندوستان، په 2م نمبر چین، په 3م نمبر انډونیشیا، په 4م نمبر فلپاین، په 5م نمبر پاکستان، پشپغم نمبر نائجیریا، پوم نمبر بنگلہ دیش او په اتم نمبر جنوبی افریقا شامل ده. وپانه لیکي په پاکستان کې په کال 2019 او شلم کې یو سروې شوی چې تر مخه په کال 2019 کې 15,00,000 خلک د ټی بی رنز نه متاثر شوی او 4,00,000 ترې مړه شوی. دا شن په کال 2006 کې 15,00,000 خلک د دینه متاثر شوی او 4,00,000 ترې مړه شوی. د اسلام آباد سرکاري هسپتال پیمز ته راغلی د باجوړ یو سیدونکو ځوان سید اکبر مشال ریډیو ته وی چې نری رنز ورته لګیدلې او ډیر په تکلیف دی.
یاره جی تکلیف خو زما ته چې بلغم مرضی او کلمی مو سره خوږیږي، کله ناکله ټمپریچر و سره همي پختي چې کمی داسې نو مو سره خوږیږي. زما یاره جی مسله وا چې هسپتال ترالم علاج او کلمی مې خوږیدل نو رته وای چې تاسو ټی بی دی.
د اسلام آباد پیمز هسپتال د ټی بی ماهر ډاکټر جهانگیر خان مشال ریډیو ته وی کس هم په پاکستان کې د ټی بی رنز سیوا شوه خو که خلکو په وخت د دې علاج وکړو او احتیاطي لارښوونې یې خپلې کړې او خپل علاج چې د 9 میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې دې سرته ورسوو نو دغه مریض په دې رنز قابو موندلی شي.
ټی بی یو داسې مرض دی چې د دې چې کوم جراثیم دي دا د یو انسان نه بل انسان نه په ټوخي باندې خوریږي یا انتریشی باندې. دا دوه مین روټس دي. بچاو څنګه دی؟ ماشومانو ته بی سی جی ویکسینیشن پکار دی 15 کاله پورې، هغه بیا بچی کنه. دین علاوه چې په کور کې یو کس ته ټی بی وشي نو چې هغه سره کم کسان دي ټول ټیسټونه پکار دي، که هغه ته سمټم یې کني ټول ټیسټونه پکار دي. او درېمه چې کومه اهمه خبره ده، چاته چې ټی بی وشي نو دله پکار دي چې 2 هفتو پورې دې ځان آیسولیټ کړي. د آیسولیشن مطلب دا دی چې دا خوراک سره خدا نه خوریږي نو 2 میټر ډیسټنس پکار دی، څنګه چې موږ کووډ کې ساتو.
د پټاباد د سرکاري هسپتال ډاکټر الیاس خټک د ټی بی یا نریزنس پاړه مشال ریډیو ته وې.
ټی بی مختلف قسم ده، لکه یو خپل مونری ټی بی، لکه د پیپړو ټی بی،
بل نن سبا دا ډکو ٹی بی دا کلمو ٹی بی مختلف ٹی بی یعنی لکه دا نو دا مختلف دی د دې اصل وجوهات خو لکه د پلمونری ٹی بی چې کم مونږ نن سبا عام دی د پیپړو ٹی بی دا چې کم دی نو دا اکثر د ټوخي نه کم خلق چې ډیر ټوخیږي او ټوخی زیات شي کرانک سټیج شي نو هغه ته د پلمونری ٹی بی لګیږي پیپړو ٹی بی ورته وشي علاج د
د پاکستان د ٹی بی کنٹرول کامی پروگرام پخپل وی پانے لیکلی چې حکومت جمن دے او هدف یې ټاکلی چې په دې هیواد کې د ٹی بی د خاتمه لپاره کار وکړي او تر کال 2015 شم پوری پاکستان لدی رنزا پاک ملک وګرځوي.
سراج ظهیر د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو، ځکه چې پېښور کې ټیک 2:30 بجې شوي دي. شاهین بنیره سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز ته ورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د جماعتونو مولای امامانو ته د میاشتې په سر د 1000 روپو وظیفو ورکولو پیل کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی ضیا الله بنگش پرون مشال لیډو ته ویلي چې د مارچ په 28 د کواډ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 600 خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې دي. بلخوا ځینو حکومت مخالفو ګوندونو پر دې پروګرام نیوکې کړي او ویلي دي چې حکومت د امامانو د مالي مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن په یو نوی اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د بارنو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې د چین د بارنو چارو وزیر په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غیر معمولي غونډه کې د ګډون وروسته نن غرمه کابل ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په دخل کې د پولي هغه خوا څخه د وسلوالو په ډزو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې دا برید نن سهار په یو امنیتي پوسټه ترسره شوي او د پاکستان د امنیتي ځواکونو هم ځوابي ډزې کړې دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د مارچ په 23 د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د جنکو پر مخ تړل شوي ټول ښوونځي پرانیزي، خو پرونې د دغه ښوونځو تړل بیا وغځول. او په داسې حال کې چې د یوکرین په ماریپول کې جګړه روانه ده او وضع ترنګلې ده، ناټو د روسیې د یرغل ودرولو لپاره د نورو ګامونو اخیستو په اړه نن د یوې غونډې تابع کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنیري اورېدو. اوس د ښوونیزې خپرونې د مشال تر رڼا لاندې د باس د خپرېدو وخت دی. د خبرونه تاسو تیر ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې وه، اوس یې په تکراري توګه اورېدلی شي. او موضوع ده چې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان غونډه څومره اغېزناکه ده. تاسو ته معلومه ده چې د مارچ په 22 او 23 په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو 78 غونډه وشوه چې پکې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې او بحثونه وشول. د دې بحث کوربه شاهین بنیره ده.
د مشال ترنو لاندې
ستر مشه اوریدونکو شاهین بنیرے ما او د مشال ریډیو په د خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث کې ستاسو هر کلی کومه. نن دا بحث موږ کوو په اسلام آباد کې چې کوم د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه روانه ده. د مارچ په 22 باندې شروع شوې ده، نن هم د دې ځینې غونډې روانې دي. او د دې غونډې ګډونوالو نن د پاکستان د ورځې په مناسبت سره چې په اسلام آباد کې کوم لوی دستور شوې ده په هغه کې هم برخه اخیستې ده. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په ټوله سیمه کې سیاسي او امنیتي وضع چې د نوغه ډېر زیاته خراب ده. د دې سره سره اقتصادي مسلې هم را مخته شوې دي. نو دا ډېر په مهم موقعه باندې دغه د اسلامي همکارۍ سازمان 78 چې کومه د دې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده کیږي، د دې غونډې مرام څه دی، د دې غونډې وړتیا سره د دې اهمیت څه دی، آیا دا ستر لاسه کولی شي کنه یا دا سازمان چې کم قراردادونه پاس کی نو هغه منظوري کی نو دغه اهمیت دی. په دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. مثلا په دې خبرونه کې د پېښور پونتون د سیمیزا مطالعاتو د چارو کارپو او دغه مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان صاحب برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر ډېر مهرباني. ما سره جی د پېښور نه نوموړی خبریال محمود جان بابر صاحب هم برخه اخلي. دغې سره به هم په دغه موضوع باندې خبرې کوو. بابر صاحب ستړي مو شوم په خیر. وعلیکم السلام. ډیره مننه. موږ سره زموږ ډیر بل قدر مند ملګری میلما او د سیاسي او سیمیز چارو په ډاکټر اشرف علي صاحب هم برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشوي په خیر.
مننه شاهین خان.
ډیره مهرباني. ډاکټر صاحب ډیر اوږده پوښتنه باندې کوم. ما چې څنګه ووی ډیر بد حالت دی په دې سیمه کې افغانستان کې خاص طور باندې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر د لنجم دا نورم په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده. د اقتصاد هم مسلې دي. چینوم د یو غټ طاقت په توګه باندې راځي او په دې کانفرنس کې برخه مغستې ده. څه تجزیه کوي د دې غونډې څه اهمیت دی د اسلام آباد کې چې روانه ده؟
بنیادی طور باندې د مسلمان ملکونو دا تنظیم ایسی چې موږ ورته وایو چې د کم اته سلیقه ماحول ده.
جی جی جی.
نو دې په ډېر اهمیت دنیا دې ته نه ورکوي چاته. ولې چې دې کې کم ملکونه دي هغه اپس کې اکثر رو نه دي. دا هغه اپس کې تعلقات خراب دي لکه سعودي ایران سره نه لګي دا پاکستان هند سره نه لګي. ولې چې پاکستان تا او الٹی اوغر مسلمانانو خلاف دا چین چې کم خبرې دي دا غیر نور مسلمان ملکونه او د دنیا نور نړۍ ملکونه چې داری غنده نه کوي. نو هغه حساب باندې کوم نو دې کې خپل مخکې نه څه دې لوی اتفاق نه وي. ماضی کې کلا افغانستان شخړه وا کلا شوروي اتحاد پوجنه راغلی و افغانستان ته هغه زمانه کې دې د دې واحد اچیومنت دا و چې دې چې کم مجاهدین دا هغه زمانه و چې کم بیا ورستو طالبانو پراخلو دې هغه ریکګنایز کړی و او خپل وحد کې ایرانیانو شامل کړی و او پاکستان له مرسته ورکړې وه. هغه ټایم کړی شوې هغې نه پکو ګوري نو دې یو مصر استرزان نه چې اسرائیل سره سمجھوتا کړې وه بیا چې دې د سیریا استرزان چې سعودي عرب هم اسرائیل سره تعلقات لري مصر هم لري یو ای هم لري ترکیه هم لري ټوله او یو پاکستان نه لري. نو دې غونډه اصل کې پاکستان چې رابلله د دې بین الاقوامي ضرورت ټوله نه و. پاکستان ته هم بطور ریاست کی ضرورت ہو نو هغه خو چې کله کشمیر هند کې دی هغه یونیورسټي ځان ته هغه دې دا زموږ ساده دې ته راوستل هغه ته ضرورت ہو هغه ته هم خدي راونه بللا وخت دا په پاکستان اندرونی حالات چې کم دي هغه لا حکومت وخت فائدہ غستو د پاره ولې چې ته چې د عدم اعتماد تاریخ نه دا مخامخ ده هغه له نظر یې خپل د پاره او ملکی سیاست کې فائدہ غستو د پاره د حکومت دا کوشش وکړه چې دا راوبلی او یې کی هم کو کورې نو چې نه بلې دې او دې کې چې کم کسودی دې یا کوجی دې هغه د پاکستان مرستیال نه دي بلکه راهین مرستيال دي تجارت باندې تر زیات کوي.
ها 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 ها
پاکستان باندې ته دا یو انتهایی لکه ماته د پاکستان اندرونی سیاست د پارا زمو او کمرانان چې دي خپل کټي د پارا دا کړی د دې بین الاقوامي هیڅ قسمه نه دي.
ټیک دی. جدي باندې بابا محمود جان بابر صاحب او ورو بابر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب انالیسز واوري د وچ د دې سنډیوال یا بین الاقوامي ضرورت یا اهمیت بدومره یعنی خدا مقامی ضرورت دی. د پاکستان خپل حکومت ضرورت دی سیاسي چې خلکو ته داسې یو ایمیج ورکړي چې موږ دومره غټ کانفرنس وکړو یا دومره په مهمو موضوعاتو موږ خبرې وکړي. تاسو څه وایئ؟
زه خو د ډاکټر خبرو سره اتفاق کوم او ډېر په احترام سره دی خبره کوم چې زما نه دی خیال چې د ټول ملکونو لپاره د عمران خان صاحب دومره لوی اهمیت وي چې دوی به دلته راشي او دوی به د پاکستان ټول سیاسي قوتونه به خفه کړي او دوی به صرف د عمران خان صاحب اهمیت زیاتولو لپاره به دلته راشي. زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان دننه که څوک هم وي نو هغې د دې ملکونو د پاکستان پالیسي سرکاري وه پالیسي چې کومه وي هغه جاري وي چې کومه د دې لپاره وي نو په هغې کې که عمران خان وزیر اعظم وي او که میا نواز شریف وزیر اعظم وي نو زما په خیال باندې په هغې کې دوی ته دومره ډېر زیات فرق نه پوهېږي. عمران خان دومره ډېر زیات د حده وتی دی چې چین به هغې لپاره دلته راځي ځکه چې د چین په حق باندې دا خبرې هم مخې ته راغلي دي هغوی په ډېر وخت کې د عمران خان خفه هم پاتې شوي دي سی پیک په معامله باندې هم د هغوی خدشات پاتې شوي دي بل بیا مونږ سعودي عرب کتلی وو که نه سعودي عرب چې کوم نو د عمران خان سره چې کوم د عرب ملکونو په حکله باندې کومې خیالات وو نو هغه خبرې هم مونږ اورېدلې دي په خپله دا ګڼم چې لکه دا دوی ډېر احترام سره دا دومره عمران خان سره دومره لوی حیثیت زما په شان دې ملکونو لپاره نه لري او د دې دلته پاکستان کې کوم خلک دي چې کوم د پالیسي خپل جاري ساتي او د دې ملکونو چې پاکستان سره کوم مفاد خپل تړلی لري نو هغوی هغې باندې نظر ساتي هغوی دې ته نه ګوري چې دلته څوک نه دی بس هغه پوره کېږي نو هغوی به دې ته مني به دا خبره دا ده چې د دې نه مخکې پاکستان چې کوم وو نو د هغې اهمیت دومره ډېر زیات نه خو اوس په دې سیمه کې چې دا سره روان دي خصوصا د افغانستان په معامله باندې او د کشمیر په معامله باندې هم د کشمیر په معامله باندې ځکه هم دا معامله لږه زیاته مهمه شوې ده چې په دې ټول کانفرنس کې تاسو وګورئ نو یوازې هندوستان موجود نشته کې نه د دې سیمې ټول ملکونه په هغې کې موجود دي او نه صرف د دې سیمې موجود دي بلکې د خلیج مسلمان ملکونه عرب ملکونه هم موجود دي او دې نه علاوه تاسو وګورئ نو د افریقي ملکونه هم ټول موجود دي او بیا ورکې د چین موجود دي د امریکې غیر موجود دي په دې باندې بیا د چین موجود دي دا ډېرې واضح خبرې دي زما په خیال باندې چې دا د افغانستان د مستقبل په حق باندې به د دې نه ډېرې واضح اشارې ملاویږي چې پیله به دا ملکونه کله د امریکې سره دلته راتله که نه امریکې سره کښېناستو خبرې اترې به کولې. زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان په ذریعه باندې هغه مشرولي چې کومه ده هغه چین په طریقې باندې هغه څو کوشش کړی دا ملکونه اوس په دې خبر دي چې د دې په افغانستان کې کوم انټرسټ دی یا کوم مفاد دی یا هغوی څه کول غواړي او د افغانستان کې دوی خپل مقصدونه ترلاسه کول غواړي نو دا به اوس د چین نه بغیر د دوی په خیال کې ممکن نه دی.
صحیح ده دې باندې به جی 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 خپل خبره پوره کړئ ډاکټر.
ځکه زما په خیال باندې دا ټول چې کوم دي دلته راغون شوي دي او د دې غټ مقصد چې کوم دی نو د هغه د راتلونکي وخت لپاره دی او دا د یو فرد لپاره زما په خیال نه دی
نه دی. ډاکټر شبری صاحب ته به لاړ شو. ډاکټر صاحب د چین د وزیر خارجه په دې کانفرنس کې شرکت یقینا څنګه چې بابر صاحب وي دا یو ډېره مهمه خبره ده. پخپله ویل دي چې دا زما ړومبی ځل دی چې زه د اسلامي ملکونو سره کینم په دې فورم باندې. د دې سره سره چې بیا موږ وګورو هندوستان او یو ای یعنی متحده عرب امارات تیره میاشت د فری ټریډ اګریمنټ یعنی د کاروبار یو لوزنامه چې دنو دا لاسلیک کړی ده په عین حال کې پرون چې دی د هندوستان حکومت دیرش چیف اگزیکټیو افسران راغوښتي دي د عرب کنټریز ګلف کنټریز چې کوم دي د خلیجي هیوادونه چې کوم دي چې هغه د کاروبار خلک دي او هغه کشمیر له بوتلي دي چې تاسو دلته انویسټمنټ وکړي څه تبصره کوي تاسو په دې حالاتو باندې؟
زما خیال دا دی چې څنګه چې بابر صاحب وو یقینا چې یو ډېر مهم کانفرنس دی چې په دا وخت کې کیږي او د هغې وجه دا ده چې مونږ کتلی دي په ماضي کې مونږ کتلی دي چې که څه هم د او آی سي تر اوسه پورې چې څومره کانفرنسونه شوي دي هغې داسې څه نتیجې د لاسه نه دي ورکړي دي چې مونږ وایو چې په عملي میدان کې هغې څه ډېرې ښې نتیجې د لاسه ورکړي دي. خو د هغې باوجود زما په خیال د شپږ پنځوسو یا اووه پنځوسو اسلامي هیوادونو یو دومره لوی کانفرنس په یو پلازمینه کې کېدل دا یقینا چې په خپله د دې خبرې یو ډېر لوی اعتراف دی چې څومره اهمیت دا کانفرنس لري. بیا د هغې نه پس چې دی د ټولو نه لویه مهمه خبره دا ده چې په کومو موضوعاتو باندې دا راغوښتل شوی دی چې په هغې کې یو خواته ته چې دی د نړۍ چې کوم هیوادونه دي غربي هیوادونه دي هغې ته یو خپل میسج ورکوي په داسې حال کې چې د یو نوې یخې جګړې شروعات شوي دي نو په هغې کې ته د خپل سټرنت او د هغه خپل طاقت چې کوم دی یو د خپل آواز چې څومره دبنګ آواز دی ستا نو هغه یو طرف ته چې کوم دی نو غربي نړۍ ته ورکوي. بل خواته ستا په ګاونډي هیواد په هند کې چې دی
هغه دغه شیخان دا غوښتي دي او ولته کې د انویسټمنټ لپاره هغې ته بلنه ورکړې ده. نو بل خواته دا آواز په داسې حالاتو کې چې کوم دی نو ظاهره ده چې د هغې یو کاونټر آواز دی چې ته هغه ته یو بله میسج ورکې چې څومره سټرنت او څومره پوټینشیل ستا سره دی دلته د اسلامي نړۍ په صورت کې. نو زه فکر کوم چې یو ډېر کسه هم موږ دې ته یو سمبالیک کانفرنس ویلی شو، خو زما خیال دا دی چې ډېرې مثبتې اغیزې چې دی د داسې کانفرنسونو راوځي. که څه هم په افغانستان کې دا وخت کې کوم دی انتهایي خراب حالات دي، خو د هغې خلکو دپاره که تا په ملي میدان کې یا داسې څه کوټلې ګام وانغست، خو د هغې دپاره اټلیسټ یو مورل سپورټ چې دی، یو اخلاقي سپورټ چې دی، هغې ته ورسي چې دنیا زموږ په آواز کې آواز ملاوي او زمونږ د حق لپاره چې کوم دین هغه په یو ځای کې هغه ناست او زمونږ د حقوقو لپاره خبره تر کې. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ دی.
صحیح ده ډاکټر سرپرست خان صاحب، تاسو ته براشه مجید د بشري مرستو خبره کیږي د افغانستان لپاره. پاکستان د دې خبرې ډېر زیات وکالت کوي چې په افغانستان کې حالات خراب دي او د اسلامي کانفرنس غړو هیوادونو ته ویل دي د دغه شانتي قراردادونو تر اوسه پورې پاس کړی دي، خو داسې په کنکریټ توګه باندې چې موږ کتی شو چې یاره او دا مرستې رالی او دا به افغانستان ته ځي د دې کانفرنس له لوري، داسې څه پرمختګ شوی دی تر اوسه کنه؟
نو ما خو درته عرض کوم چې افغانستان باره کې اسلامي ملکونه چې کوم دي هغې کې یو هم داسې سبسټانشل خبره نه ده کړې چې دونه پیسې ورکوم یا دونه غنم ورکوم یا دونه وریجې ورکوم. البته هند چې دی دې معامله کې مونږ خبر یو 5000 ټنه چې دی د غرم واغی خبره کړې چې کوم د پاکستان په لاره باندې تللو. بل بات کوسو پورې خبره ده او دا ملکونه چې کوم اسلامي هیوادونه دا ټایم کې راغون شوي دي دي کې اکثرو کې خپل بشري حقوق چې دی دا کافي حالات خراب دي. سعودي عرب نواله تر ایران پورې، عمان نواله تر پاکستان پورې کته مونږ وایو چې خلک غائب کوي، وای تکول کې تعامل سره فرقو سره چې ډېر ځات امتیاز شي دا به سره ګوري الته چې فوجي ډیکټیټرشپ دی. نو د افغانستان کې بشري حقوق د پاره او د انسانانو په حالې د پاره نه مادي ستور باندې اعلان کوي او نه د خپل داسې څو جمهوریت سوچ لري د ملکونو اکثر ملکونه په پاکستان سره چې دلته جمهوریت باره کې خلک وایي چې ډېر مشکل کې دی د کشنور ملکونو کې را دي. نو دا هیوادونه افغانستان د پاره هیڅ قسمه جمهوری عمل یا خلکو د پاره چې دی د کټورې خبرې چې به امداد پیسې باندې پالتي کې دی ډالرې روپۍ یا سړک جوړول یا چې دی تعلیم نظام جوړول یا چای ډوډۍ تدې غم کول یا د مفت تیل ورکول یا ګیس ورکول دا هیڅ قسمه نه مخکې ماضي کې مونږ لاره تورېدلې نه مونږ فی الحال تر نه اورېدلې. البته دا ټیک دا چې دې کډون کړی دی چې دا راغلی دی د پاکستاني ولې د پاکستان روز دا 23 مارچ عموما مونږ دې ته وایو چې بیا دا یوم جمهوریه دا
چې
ورځ باندې آئین پاکستان کې لاګو شوی
هغه
په دې مونږ دا ګورو چې یوم جمهوریه په دې دلته چې پریډ فوجي او دا څه خبرې کیږي دلته ملټریزم چې دی درته چې زیاته غصې دا جمهوري کومه خبره وه چې پاکستان ریپبلک جوړ شوی هغه خبره پشا کړی ده. نو ما ته خو ذاتي طور باندې دا ښکاري چې پاکستان حکومت ریاست نه حکومت یادم فوري طور باندې ولې چې دا ضرورت وو دا یوازې ښکاري دنیا کې افغانستان معاملې کې هم دا یاد شوی ده دنیا نه تر آخري ایف اے ٹی ایف معاملاتو کې هم په دې باندې ډېر زیات دباؤ دی او دې نه علاوه حکومت وخت باندې ډېر زیات دباو دی او فوج باندې اول دونه دباو وو چې خلکو دا ویلو چې دې کې دې سلیکټډ راوسته دې د خلکو مرستې نه بغیر چې دې ووټ ته بغیر کس راوسته دې نه فوج بدنامې دو
هي
ته لک پټه شوی دي او اوس دلته چې دې تحریک یې دې رتبات دې هغه د لاسا عمران خان خپل چې دې بل شوی دي نو سرډری ته دې او یوازې دې نو دې پاکستان دغه نه یادوم چې عمران خان د پاره غیر غریبي پاکستاني فارن افس او پاکستان خپل د مخینه فائدہ غوښته کوشش کړی دی نو می دا پاکستان ور کړی دی او خپل یوازواله چې په پاکستان باندې هم او بلکې تر نوم د حکومت یوازواله دا غیر نه د خلکو او د دنیا نظریا پاکي
ها
ولې کدیمو کله کانکریټ اعلان موږ ګورو چې او په دې باندې دا کانکریټ د بشري حقوقو خبره وشوله. نو زه حیران یم چې کوم د سعودي کې یا قطر کې یو مان کې خپل بشري حقوق دی یو کې دل دی افغانستان له بغا تو واري چین کې خپل بشري حقوق تمیز کوستلو هغه افغانستان له تو واري پاکستان خپل چې دی بلوچستان کې انقدم تی روانه ده سین کې او وطن کې څنګه بلا کسان غائب دي ایون قومی اسمبلی ممبران دی وزیر کا خپل چې دی هغه په جیل کې دی نه پرې دی نو دی بس بشري حقوق خبر راغلی او کیه دې خبر ته بسوک پام کی
خو
پیسو خبر آئی ڈالرو خبر آئی انتاب خبر آئی ملک خبر دینا خبر ہی کہ مغربی یورپ او جاپان او امریکہ تیچی دے عموماً کسی حالاتوں کے کچھ دے پیسے ورکے بشری حقوق دپارا یا خلق مشکلات خود و چاری اللہ جی تنبی تاسو قطر دا سیریا نا کسان چر تلاو جرمنی ایکسپٹ کرو سعودی عرب کو خواہ کیوں نہ دی ایکسپٹ کری پاکستان افغانستان نہ چیزیں مارجین داور تھا نہ دی ایکسپٹ کری چاہے ایکسپٹ کو امریکی بوت لو یورپ بوت لو دا ویل دا دخل کو پا سرگو کی چلے خاوری اچول دی پاکستان افغانستان دبارہ لگیا دے پاکستان افغانستان دبارہ لگیا پاکستان زان دبارہ لگیا دے خواغم حکومت وقت زان دبارہ لگیا دے عدم اعتماد نہ نور کم مسائل دے گرانی دا تکلیف دے وطن کی چیزیں مشکلات بھی آگے اخبل و خلق الداب زدانے میں دنیا نے بنا سے دو کور کی اخبل و خلق الدو کور کو لو کوشش کری اور دنی ملکنا نور چیزیں اگر اخبل ہوگا اخبل کو دو کور کی زکات دی ہو
جی بابر صاحب دبراش بابر صاحب دے کانفرنس کے خو ٹک دے چے دا چین دا بہرنو چار وزیر برخا خلی یہ وہ غٹ خبر دا خو چې افغانستان کم دا بہرنو چار وزیر دے امیر خان متقی صاحب چے وہ لکھے دے چے اغا پدی کی شرکت کئی خو اغی شرکت او نکڑل شو نو دا سا سرگندی سا خی معاملہ سا دا
موری تاسو پہ یو خبر مانے خو ملکل جان پہ یو پہ نا چے ترسو پوری یو ملک تسلیم شوی نوی او دا اغی وزیر خارجہ چی اغی پخپلا دا اغی اعلان کری اغا پی یو دومر لی فورم ماندی دا خارجہ وزیرانو پا منس کی زان دا پار دا ناس چی زیر غواری اغوی دا غزما حد چی دا با ما تراکوی کنا او کدی دا دلتا کینی دا دی سیده سیده مطلب دا دی چی دی طول دا تسلیم کو دا دی خپل زما بخیل قانونی تکازی دی چی قانونی تکازی دا دا ترسو پور دا افغانستان حکومت تسلیم نشی مجدین ملکونو پشان دا اغی وزیر خارجه دا وزیر خارجه و پمند که نشی که ناسته دا مخبل دا طالب علم پتور بانده دا خیال ده او اغی دا میلو چه زمان پکی که نم دا اغی نا چه کما وار دا زمان پا خیال بانده دا اغی دا راتق او یا دا اغی دا نراتق چه دا کمی فیصلی چه کمی وی اغا پا دی بنیاد بانده شوی دی زمان خبل زفل دا نظر لرم بل ڈاکٹر صاحب خبر ہو کہ ہندوستان دغور کڑے دے کنا تو مخ یو دغی تعلیم یافتہ سوسائٹی مونږ به سره اختلاف هم درو پاکستان په خپل هم غنم هم لږ لږ دی دلته نه روزانه درجن او ټکونه ګورم چې روان دي مسلسل او الته لږ دی 50,000 ټنه د پاکستان د اړخم چې لیکتا سو کتلې مخ کې ورو کې یو سکندل هم مخې ته راغلی و پاکستان کوم غنم را لګیلی نو د افغانستان د غنمو نه کمزوري دي
او دغه کوالټی خنه دا معیار خنه دی او او او
نو بیا ال تغیر په خپل دا غوی ویل چې نه دا د سینما دا چانکول غختل دا غوی د سندغه رنګ را لګیل هم چانکو نو دې لپاره خبره دا چې دین علاوه پاکستان د کوم امداد اعلان کړو نو دغه پاکستان کې خلکو په خپل په حکومت باندې یو کې پروژې په خپل د سر سشتنه افغانستان له دومره څور کې نو خبره دا چې پاکستان
دا متقی صاحب خبره چې دا سوکړه بابر صاحب دا متقی صاحب خبره تاسو کړه تاسو پوینټ دا دی چې ګینه هغه ریکګنایز نه دی ان تسلیم شوی نه دی منل شوی نه دی ځکه هغه په دې کانفرنس
کې زدا ګڼم چې دا چاپ حق لا باندې چې چرته خبره رواني کنه نو اول خو خبره دا وی چې هغه کې خلق الت هغه خپل نه کینی ځکه چې دا ټول ملکونه که په شریکه باندې د افغانستان په اړه باندې سمازغه جوړي چې دا افغانستان سره مخ کې څه کوي لکه دیبه اندیش پریدو دیبه اندازه رنګي موجودي دیبه تسلیمي نه د دې څخه قانوني عیني حیثیت نه ویني د دې په حق کې خبره کیږي افغانستان په کومنس کې جرگو خلق کی کہنا تو جرگا کی تکم فریق پیلو اگر خلق دس منس کی نکے نہیں اگر بل جی کے ناسی اگر اگر بانی خبری کی گئی نظر اخبر خیال دائے دیں چې په دې باندې چونکې دلته د افغانستان د مستقبل فیصلې کیږي او زه په خپل دا نظر لرم چې دا کانفرنس کې ختمیږي او دې په شریکه باندې
افغانستان پاکستان تعلقات د متقی صاحب شرکت نه کول او کوم چې بابر صاحب بار بار خبره کوي د چین د کردار په اړه باندې چې دغه کم سیمه ایز کردار دی عالمی کردار دی نو تاسو په څه خبره کوي؟
یو بنیادی خبر خدا دا چھ متقی صاحب نرا تک چھ وہ داغے خدیر وجہ کی دی شیخو یو سنگھ چھ بابر صاحب ہوئی یو وجہ دادا چھ دا چاپ ہڑ پڑ باندھ خبر آتا رکھے گی نظاہر خبر دا چھ دا جرگی غروز اصول دادی چھ اگر پکے ناس نہیں خو بہرحال نیوا کی پدے باندھن کی گی چھ فرس کا متقی صاحب پخبلا را نگے اگر چونکہ ترکی تلے وہ جو بولتے کانفرنس بس داغے نہ راغے کابل تلاڑ نو کہ دے سی چھ سمیع نہیں شیوی خو بہرحال نیوا کی پدیم کی گی چکم ڈیلیگیشن غیر علی گلی دین اغا لگدا سے ہائی پاورڈ یو ہائی لیول والا یو ڈیلیگیشن پکار چ ایٹ لیسٹ اغا خلا چ وے اغا دکش وے چ افغانستان پاڑا باندې دومر بی ایونٹ کی گن چکم اس کم داغی کا پریزنس اغا ہدا پوری یو ٹاورنگ پریزنس دی اغا پکار چ وش وے
جی
ہو بہرحال زما خیال دا دے چ داغی باوجود دم د چائنا پریزنس دل تک اس داغی کی دا امریکی اغا پریزنس کم دے او بیا خپل د ټول اسلامي نړۍ د وزرای خارجي چې دی دا غیر اتل دلته کې د خپل د خبري او اکاس او ماز چې د خبري اهمیت په دې باندې نه کمیږي چې فرض کړئ یو امیر خان متقی صاحب را نغې نو دا غیر سره د ټول کانفرنس سره اهمیت چې دی هغه ځای لکیږي نو زه فکر نه کوم چې ایونت خپل یو ډېر لوی ایونت نړۍ ته دا وخت کې کمې ننګولې دي پای کې خصوصي توګه باندې د ترهګرۍ مسلې دي نړیواله مبارزه چې کوم روانه ده د ترهګرۍ په ضد د اسلاموفوبیا یو نوې مسله چې کوم داغه مخې ته راغلې ده داغې نه علاوه د اقتصاد مسلې دي داغې نه علاوه په دې ایشوز باندې خبره کول چې آیا زمونږ
د اوایي کې دا ډاکټر سرفراز صاحب ډېر خپل خبره کوي چې اسلاموفوبیا په مغربي دنیا کې ده که په اسلامي دنیا کې ده چې خلک ورسره 15 کال تیر کی په عرب ملکونو کې وطن میں ریزیڈینسی ملے گی نہ وہ تو پاسپورٹ ملے گی کہ جنگ جوڑ سی مہاجرین چی دی اغا مغربی دنیا سے جی جی ڈاکٹر صاحب
مزید خبر ادا نہ کی دے اسلام فوبیا کریڈٹ زبوں کی دے حکومت و مغفل کوشش کری کہ مونگ دا قرارداد لگا کے حل کے پیش کرے گی حقیقت دا دے کہ کل نیوزی لینڈ کے مسلمانان یو سو باندې حملہ اوشوا تراغر حملہ کرا رہے وہ جو دونوں داغے کما کپڑا کا وزیر اعظم
کے
دا یہ خلق ودری دو اوی تمون دا تراگیری دا دشتگردی خلاف یو مون چی دے مذہبی بنیادلو کا دے پا مسلمانانو یا پا بل مذہب بانے ہم نے خلاف یو دا کشان دا کرے دا وزیر اعظم کی دے جسٹل کیوڑو سے با
پاکی
تی کلا پا مسلمانانو بانے ہم لاؤ شوا غاق پلا میدان ترا ہوا تو دا کرے دے خلق رہا ہوا تلو کتا سو گوری نو پاکستان شان ملکونا یا نور اسلامی حوادونا چی دی نور مذاہب سرا انتہائی بد سلوک کئی نو دلتے دے مسلمان ملکوں کے اوسطین کی ہم انتہائی چې بشری حقوقو والے باندې مذہبی حوالوں باندھے حقوق بارہ کے معاملات گڑ بڑ دی اور اسلامو فوبیا نہ مذہب فوبیا کدے آغا یا نور مذاہب دشمنی یا آگی کا پسپک نظر یا قتل یا نو آغا زموں دے اسلامی ملکوں کے ڈاکار جی.
ڈاکٹر صاحب ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا بابر صاحب ڈیرا مننا ڈاکٹر اشرف علی صاحب سسو درو وڑو قدر مند مل منو ڈیرا ڈیرا مننا ڈیر خکل باسو ڈیرا مہربانی ارشت چے خاد آباد او بریلیو سے.
مشال ریڈیو پر سروے پرون کی د پختنو خزو د لاسراوڑنو پاڑا غږیږي دنن پختنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پختنې اوریدونکو هم لمو سره په سروے کې برخه اخستې شي. سروے خبرونه تاسو د هرې نه پورس د مازیګر پر سلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی مې بجې اوریدئ شئ.